شي دا مشال ریډیو ده په دې خبري غړې کې زمام مجید بابر نیکی هلی او سلامونه او منئ په روانه خبرونه کې د سر موضوع د چمن په بارډر باندې په شناختی کارت او تذکرو د تګرات بیا پیلې ده مهمه موضوع ده او د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمې زونړیوال مطالب په دې خبري غړې کې مراوړي که تر پای را سره مل پاتې شوي نو د سیمې او نړۍ د حالاتونو به خبر شي کومبه خبرونه د مشال د خبرونو سرټکی په چمن دروازه نن له سحر راشي پر شناختی کارت افغانستان ته تګ راتګ لړۍ پیل شوې ده د بنو د پرلت مشران وایي خپل دولس پوښتنې حکومت ته وړاندې کړې دي حماس وایي د خپل مخالف ډلې فتح په شمول له نورو فلسطیني ډلو سره د ملي یووالي لوزنامه لاسلیک کړې او ست مشال د خبرونو تفصیل د چمن په دروازه د یوې وردی لزن رښتو نن بیا د پاکستان په شناختی کارت او د افغانستان په تذکره تګ راتګ پیل شوه ده په چمن کې د ختم شوی پرلت مرستیال مشر عبدالرحیم پهلوان نن مشال لريو تول چې د چمن دروازه نن د سحر لا تو بجو راهیسی د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص کړل شوی ده دا به داسې حال کې ده چې د چمن پرلت کمیټه یو پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر ولسیار خان بیګا مشال لريو تول چې دوی پرون ټوله ورځ انتظار کړی خو هیڅوک هم پر شناختی افغانستان ته پریښودل شوی د ویل کې د پاکستان حکومت ورسره د پاسپورت او ویزه شرط ختمولو وعده پوره نکړه نو پرلت به بیا پیل کړي بلخو د بلوچستان د حکومت ویان شاهدرین بیګا په دې اړه مشالې ویل چې لا هم په دې حواله هیڅ رسمي بیان نه دی خپور کړی دا له هغه وروسته دا چې ولسیار خان د جولای پر 28 مشالې ویل چې حکومت سي نیولې کسان خوشي کړي پر هغوی درج مقدمه ختمي کړي او پر پولای په شناختی کارت او تذکرو تګ راتګ بحال کړی دی د پاکستان په خوانی لند محلي حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د چمن پر پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لګولی و چې پر ضد یې له هغه وخت راهیسې د روانې جولای میاشتې تر 28 پرلت روانو د بنو د احتجاجي پرلت مشران وایي خپل دولس غوښتنی حکومت ته وړاندې کړې دي د بنو د سوداګرو اتحادی یو مشر او د پرلت منتظم ناصر خان بنگش بیګا مشال لیلو تویل چې دا غوښتنی پرون په پیښور کې د صوبی وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور او نورو چارواکو ته وړاندې کړې دي د ویل وزیر اعلی ورڅخه د 15 کسانو نومونه اخیستي چې د جولای پر 15 به د اپیکس کمیټې په غونډه کې ګډون کوي د په وینا په هغه غونډه کې د دې غوښتنو منظورولو ژمنه ورسره شوې ده او له هغه وروسته به وزیر اعلی بنو تورجی د پرلت یو بل مشر غلام قیاس بیګال دی وختونو څخه ځینې داسي یاد کړی
مونږ په دې خبره امن غواړو ګډ بیډ نو غواړو پولیس ته اختیار ورکشي خوښ ده په کورونو چاپې نو وای چې ډیلی ته اختیار ورشي جرګه لګیا ده
د پرلت مشران وایي یوازې هغه وخت به پرلت ختموي چې غوښتنې ومنل شي او په پرلت کې شریک خلک مطمئن شي دا پرلت د جولای پر 19 له هغه وروسته پیل شو چې د پرلتوالو په وینا پوځي پر سوله ییز احتجاج ډزې وکړي چې یو تن پکې ووژل شو او شنو ټپیان دي چارواکو لا په دې اړه تر اوسه رسمي بیان نه دی ورکړی د پاکستان پوز داو کوي چې داسې درې وسلوالې وجلی چې افغانستان څخه پاکستان ته د ننوتو هڅه کوله د پوز د امریکو څنګه یا ایس پی آر پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا وسلوال د جولای د 28 او 22 په منځنۍ شپه له افغانستانه د خیبر پختونخوا دیر ضلع ته اوړېدو پر مهال وجل شوي دي خو تر اوسه نو کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه ویلي او نو هم مشال ریډیو په خپلواکه توګه د دې دعوې پخله کولای شي دا خبرونه تاسو د مشال لیدو ناوړی ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 292 کسانو ته د ماین په 14 کې مرګ جوړ اوړېدلې ده د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر دا څرګندونې په هغه راپورټ کې کړې دي چې د جولای پر 28 مخبور شوی دی په راپور کې ویل شوي چې په متاثره شوو کسانو کې 80% ماشومان دي راپور زیاتوي چې په دې کې 55% د لوبو پر مهال او 45% یې هغه مهال د 14 ښکار شوی چې اوس په نړۍ راټولولې راپور زیاتوي چې د 2022 میلادي کال فروری څخه د 2023 میلادي کال تر فروری په مجموعي توګه 1400 کسانو ته په داسې پیښو کې مرګ جوړ رسیدلی ده کابل ننګرهار، هرات، غزنی او کندهار د ماینونو د چودنې د لحاظ سره تر ټولو زیاتې متاثر شوي ولایتونه ګڼل کیږي. او وروستۍ خبر دا چې حماس نن اعلان وکړ چې د چین سرخار بیجنګ کې د خپلې مخالفې ډلې فتح په شمول له نورو فلسطیني ډلو سره د ملي یووالي یوه لوزنامه لاسلیک کړې ده. چین ویلي چې د اتحاد بعد د جنګ ختمېدو وروسته په غزه کې واکمني کوي. حماس چې له اسرایلي ځواکونو سره په جنګ اخته دی، امریکا او یورپي ټولنې تر هغه ډله ګرځولې ده. د حماس یو مشر موسا ابو مرزوق په بیجنګ کې له غونډې وروسته فرانس خبري ایجنټ ته ویلي چې موږ ملي یووالي ته ژمن یو، همدا مو غوښتنه ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د بیجنګ د دې خبرو اترو ګوربو چې پکې د حماس ډلې د موسا ابو مرزوق او د فتح ډلې د نماینده محمود العلول په شمول د دولس فلسطیني ډلو استازو ګډون وکړ. وانګ یی وویل دا ټول په دې صلاح شول چې له جګړې وروسته د غزې لپاره به د ملي پخلاینې موقتی حکومت جوړوي. د مشال د خبرونو پای اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه موریده او اوس که تر پای پور را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. آیا په چمن کې د شناختی کارت په ذریعه افغانستان ته تګ را تګ پیل شوی دی؟ یو ځای ولس کس وایي په بنو کې د جولای له نولسمې څخه چې کوم احتجاجي پرلت روان دی د هغې یو مشر وایي د ډیر اسماعیل خان لومبای خزینه ډیپټی کمشنر وایي چې ټول د سره کارکونکو سړی دي او د دې ډیر عزت دی.
زماتي ماته زمي فامیل دي خو دې ماته د سیکلر هم د فیل شوي چې هغه ما خبره نه مني یا ما سره کمفورټیبل نه دي.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې دا د مشال تر څنګ وسه. د خبرونې په لور ورزو د سر راپور تاسو پام راغوم. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن سرحدي پوله نن یو ځل بیا په بشپړه توګه خلاص شوې او دواړو خواوو ته ورباندې خلکو پر پاکستاني شناختی کارت او افغان تذکره تګ راتګ پیل کړی دی. دا خبره د چمن د پرلت کمیټه او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکښ غړي عبدالرحیم پهلوان نن مشال ریډیو ته وکړه. هغه زیاته کړه چې د پولې دواړو خواوو ته خلکو پر دې خبره خوښي ښکاره کړې. په دې اړه تفصیل زموږ همکار ایوب ترین راکړي.
د پښتونخوا ملي او میګوند د مرکزی کمیټه غړي او د پرلت کمیټه مرستیال مشر او دریم پهلوان د جولای په درویشتمه نیټه و مشالې ته وویل چې نوموړی په خپله پر شناخت کارډ و بارډر ته تللی او بیرته راغلی دی. د نوموړي په خبره چې دواړو خواو ته خلک ډېر خوشاله دي. د چمن او سپین بول دک ترمنځ یاد سره دی پوله تیر کال د نومبر د لومړنۍ نیټ څخه هغه وخت عادي وګړو په مخ تړل شوی وه کله چې د پاکستان د لنډمهاله مرکزی حکومت لخوا تیر کال د اکتوبر په لومړنۍ اونۍ د ایف ایکس کمیټې په غونډه کې پریکړه وسوه چې د چمن پر سرحدي پوله به د نومبر د لومړنۍ نیټ څخه پر پاکستاني شناخت کارډ او افغاني تذکره د خلکو تګ راتګ بند شي او د دې پر ځای به خلک اوس پر پاسپورټ او ویزې د لارې تګ راتګ وکولای شي. د دې پریکړې په ځای د چمن ښاریانو او وړو تجارو لخوا تیر کال د اکتوبر په 28مه نیټه پر لټ پیل شوی وو چې تر نو میاشت پورې روان وو او د روان کال د جون په لومړنۍ نیټه هغه وخت په چمن کې د امنیت وضع خراب شوه کله چې د پرلت د مشرانو په خبره د سرحدي عسکرو لخوا د پرلت پر ځای برید وسو چې لامل یې دوه پرلتوال مړه او اته نور ټپیان شوي وو. د دې پیښې په پزد دا پرلت زین برخوالو دا جون پا چلارم نیچه دا کوت چمن لوی کامی سڑک دا موترانو بیا پا خاص توگا پا افغان ترانزیت شانو بار لاریانو پا مختره لیو دا کم دا خلاصون پا خاطر چی نه حوازی سردی اسکرو دا طاقت سخه کارا خستی و بلکه دا چمن زلی چارواکو دا پرلت کمیتی دا مشر غوصولا او ویان صادق چگزی پا گردون و نور مشرانی ولیو دا خبرو اترو روز دا یاد نیولسی و مشران دا جولای پا یوشتمن نیت نه حوازی را خوش کرل بلکه پا چمن که و پرلتوال تا پا خپل وینا که پخانی صوبای وزیر عنایت کاسی ایڈوکیت تسلی ورکڑا چه دا دیو روز دا بای افزال بیا پر شناخت کارد او تسکرا دا خلگو تا گرا تا پیل سی د دې وروسته د پرلت مشرانو د پرلت ختمولو اعلان وکړی خو د مشالډو سره په نننۍ خبرو کې د پرلت کمیټې غړي او دریم پهلوان زیاته کړه چې نن یوازې د چمن ښار او د بولدک ولسوالۍ و خلکو ته پر شناخت کارډ او تذکره د تګ راتګ کولو اجازه ورکول کېده ځکه چې تیر کال د نومبر د لومړنۍ نیټ څخه د کندهار ولایت او چمن ضلع ټولو خلکو دا اسانتیا درلوده د نننۍ پرمختګ په اړه تر اوسه د پاکستان دا حکومت له لوري څه نه دی ویل شوي او نه هم د افغان حکومت له خوا څه غبرګون ښکاره سوی دی
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي کولای شئ خوخه یې کړئ او تبصرې پی وکړئ دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي instagram.com/mashalradio پته ده
ورځونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو بنو ته د خیبر پختونخوا په بنو کې د روان پر لتاستازي او په پیښور کې د سبیل اعلی وزیر او نورو حکومتي چارواکو سره لید کاته کړي او هغوی ته خپل غوښتنې وړاندې کړي دي د پر لتاستازو مشال لري ته ویلي چې اعلی وزیر ورسخه د 15 کسانو نمونه اخیستي چې د جولای پر 15 مه بعد اپیکس کمیټې په غونډه کې ګډون کوي او هلته بعد پر لت پر وړاندې کړي غوښتنو بحث کیږي د صوبای حکومت لخوا په دې اړه سن دي ویل شوی خو د پر لت د استازي وای چې په هغه غونډه کې د دې غوښتنو منځور ولو ژمنه ورسره شوې ده تفصیل عمر وزیر راک
بنو کې روان پر لټ مشران وای چې حکومت ته 12 نکات غوښتنې وړاندې کړې چې په خبر کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی فوز او د صوبې نور وکمنو ته رسولې دوی وای چې د حکومت او فوزي وکمنو نه ډاډ تر لاسه کولو پس به پر لټوالو ته هغه وړاندې کوي او د ولس مطمئن کېدو پس به پر لټ ختموي د پرلت یو منتظم او بنو تاجرانو اتحادیه یو مشر ناصر خان بنگش بیگاش په مشال ریډیو ته وویل چې امن ټینګښت پولیسو ته واک اختیار ورکول د غلطه وسلوالو فعالیتونو ختمول او په زیدیه ګام اخیستو په شمول نورې غوښتنه کړي چې صوبایي حکومت او فوزی مشرانو څخه په ډاډ اخلي
د ایبکس کمیټې د اجلاس پر مهال باندې تللی وزیر الله سره هلته چیف سیکریټري هم ناسو وزیر الله صاحب وو او کور کمانډر دا سو د ایبکس اجلاس نو موږ ته وښي دا مذاکرات موږ سره مذاکرات نه غنو نو دوی فوران د ایبکس کمیټې یا د کال کو موږ نه پینځه نمونه وغوښتل چې پینځه نمونه راکا نو اوبه موږ ایبکس کمیټې ته ورشاو نو جمعرات ورځ باندې ایبکس کمیټې چې کوم میټینګ وي په واکه کې باید د منځوري واخلي نو وزیر الله بونو ترازي او کوپنو کې باید اینا او شمیت کوي چې کوم زخمیان دي څنګه دي
د متحده انجمن تاجرانو د سیوري لاندې بنو کې ځای ولس لخوا پرلت د جولای شلمې نه دوام لري یاد پرلت وروسته لاغې پیل شو چې د جولای په 19 د غلطه امن مارچ کې د مشرانو په وینا فوزي چامړې سره د ډزو پر مهال یو کس ووژل شو او ووی ژوبل شول د ډزو پیش هغه مهال وشوه کلا چې امن مارچ ګډونوالو کې ځنه کسان د فوز چاونې ته په 15 جولای حمله کې ړنګ شوي دیوال ورتن نشول پر لټوال وای چې امن به حکومت ټینګوي د وسلوالو فعالیتونه به ختموي د پرلت یو بل منتظم د تاجرانو اتحادیه غړی غلام کی باز مشال ریډیو ته وویل چې نام نیز دې کوټلی ګامونه پورته کړي چې مطمئن نشي نو ناست وسی.
مونږه په دې خاورې امن غواړو، ګډ پېډ نو غواړو، پولیس ته د اختیار ورکشي، فوج د پکورونو چپې نو وای چې ډیلی ته د اختیار ورشي. چرګه لا کېده
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې هم د بنو د پیښې غندنه شوې او صوبایي حکومت د رڼو پلاټونو کمیشن جوړولو پریکړه کړې. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د جولای په 28مه په خپل بیان کې ویلي چې صوبا کې ځنې وسلوال له سرکاري ادارو سره ځنونه تړلی شوي او خپل مرکزونه یې جوړ کړي. په خپل رسمي ایکس پاڼه وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ویلي چې پولیس دې د ټولو دغو وسلوالو او دا غوی د پټنځایونو پر ضد کاروایی وکړي. د بنو پرلتوال هم دغه غوښتنه کړي چې د غلطا د وسلوالو مرکزونه حکومت ختم کړي او په ضد کاروایی وکړي. ګنډاپور وویل چې په وفاقي حکومت یې هم وضیحه کړې چې صوبایي حکومت او خیبر پښتونخوا ولس د دې وسلوالو په اړه اندېښنې لري، نو ځکه یې باید فعالیتونه ختم شي. د بنو په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ځایي ولس د امنیت ټینګښت په غوښتنه غونډې پیل کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د پوز ویان جنرال احمد شریف، لیفټنن جنرال احمد شریف د جولای پر 28مه ویل چې د پاکستان آئین هر چاته د بیان ازادي ورکوي، خو د په وینا د ډیجیټل ترهګرۍ کولو ازادي نشته. هغه په راولپنډه کې د پوز په مرکزی دفتر کې په یو خبري غونډه کې زیاته کړه چې هر هغه څوک چې پر انټرنیټ د امنیتي ځواکونو ضد خلک پاروي او پولیس کې ویره خپروي، دوی به د یو ترهګر په توګه پیژني. نوموړي دا راز وویل چې د انټرنیټ کارکوونکي او ټوپک چلوونکي دواړو پوز پناه کوي. جنرال شریف وویل چې د ټوپک لرونکي ترهګرو پر ضد به پوځي عملیات کیږي، خو انټرنیټ کارکوونکي یوازې د قانون له لارې کنټرولېدای شي. دا چې د چارو شنونکي د پوز د ویان دي سرګندونو ته په کم نظر ګوري، او دا هم چې د پوز د ویان بیان په پاکستان کې پر ټولنیز رسنو د بندیز یا محدودیتونو په لور اشاره ده او که څنګه. په دې اړه د اسلام آباد نه زموږ همکار راشد خټک دا راپور لري.
یہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ موبائل کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، پروپیگنڈے کے ذریعے، فیک نیوز کے ذریعے اس طرح پھیلا کے اپنی
دادا پاکستان دا پوز دا امو اڑیکو سانگے یعنی آئی ایس پی آر مشر جنرل احمد شریف تے چتوی نو اصطلاح ڈیجیٹل ترگرے وضاحت کر او دوشتم جولائی خبری غونڈ تے وینا پ محل خغا اول چ سنگ یو ترگر وسلر واقلی او پٹرول خپل خبر پ زور منی. دغه سی ډیجیټل ترګر د موبایل، کمپیوټر، دروغو، ناسمو خبرونو او پروپاګاندا په زور په خلکو خبره مانی. هغه وویل چې عام ترګر په جندل کې، خو د ډیجیټل ترګر په جندل هم ګران دي، ځکه چې اکثر بنوم اکاونټ چلوي او دا هم معلومه نه وي چې په کوم هواد کې د سوخت او مزه به څه ده. هغه وویل چې عام ترګر او ډیجیټل ترګر دواړه په پوز عملی کوي. په نورو ملکونو کې او په غربي نړۍ کې هم د دروغو او پروپاګاندا خلاف ګامونه پورته کیږي. په یو غلط پوسټ خلکو ته سزاګانې ورکول کیږي. هغه پوښتل چې دلته د سمو درس مسلسل د پوز د مشرتابه خلاف دروغ ویل کیږي، خو تر اوسه د څومره خلکو جدیدونه ضبط شوي دي او څومره خلک زندان ته لیږل شوي دي. جنرال احمد شریف وویل چې دلته د بیان د ازادۍ په نوم د داسې کسانو نه اتلان جوړ شي. د آئی ایس پی آر د مشر لخوا د ډیجیټل ترګرۍ د اصطلاح د استعمال په هکله په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه نگار امیر وسیم مشال ریډیو ته وویل چې باید داسې اصطلاح د ژورنالیزم استادانو او د ابلاغ د ماهرانو لخوا رامخې ته شي او وضاحت یې وشي. د وویل چې آئی ایس پی آر پخوا هم د ففت جنریشن وار یعنی د پنځم نسل جنګ اصطلاح کارولې وه، او مطلب یې په ټولنیزو رسنیو د مخالفینو مقابله کول و.
کہ جو بھی آرمی کے خلاف یا فوج کے خلاف کوئی بھی اگر بات کرتا ہے میڈیا کو تو اس کو وہ ڈیجیٹل ٹیررزم سے تشبیہ دے رہے ہیں. اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں.
دس اخکاری چھ سوکم پر رسنائیو کے پپوز نیو کے کوئی نوخہ غبہ ڈیجیٹل ترگر بلل کی گی پدے کی ہم شک نشتا چھ پٹرولنیز رسنائیو ڈیر نامناسب پسٹونا کی گی خو آئیس پی آر تا دا ہم قتل پکر چھ دا پسٹونا ولی کی گی پا قانون کے دا ترگرائی واضح تعریف شتا خو دا ڈیجیٹل ترگرائی نم نشتا اور تر سو پر چھ پدے حق لا قانون نوی جوڑ شوی دا دیسا اہمیت نشتا. دا آئیس پی آر دا مشر دا خبرونا دا ظاہری گی چھ پا ملک کے پٹرولنیز رسنائیو دا بندیز امکان دے
آگے جا کے مزید سوشل میڈیا کے اوپر کچھ پابندیاں دیکھیں.
میں اسلام آباد کے دنمل پہنتون ڈین اور دا جرنلزم استاد ڈاکٹر خالد سلطان مشال رڈیو تو ہوئے چپے پاکستان کے ڈیر کم خلق دا ٹولنیز رسنو دا اصولو اور مقررات و خیال ساتی حتی چھ حکومت اور دولتی چروا کی خپلو ہم دا ٹولنیز رسنو اصول نہ مراتی خود عام و خلق نہ گختنہ کوی چھ دوی دا اصول پر نظر کے وساتی.
پاکستان کے ہر قسم آزادی کا شخصیدہ کپ روڈنو دا کپ پارلیمنٹ کے دا کپ دفتروں کے دا اور کپ میڈیا باندھا حکومت تا اور اسٹیبلشمنٹ تا وارن کی دئی پہر سے باندھے پابندی لگول واڑی اور دا جے کم دا لفظ استعمال کر ڈیجیٹل ٹیررزم تو خوب ڈیجیٹل ترست راضی اول تے میدان ہو گورا چھ میدان کے سار روان دے پا دی ریجن کے ڈیلو انٹرنیشنل سے منصوبہ روانہ دا چھ آئی تے دا شنہ خنخ کاری گی اور آگا پلان ایگزیکیوٹ کول پارا آگا پلان اچیو کول پارا دئی کلے یو باننی سی کلے بلا باننی سی.
پا اسلام آباد کے دا جنگ ورسپانے کلم نگار ایوب ملک مشال رڈیو تو اوچ پا پاکستان کے کلا ہم وقتران سے نوے بندیزون لگوال واری نوی وانوے استلاح را جوڑا کری.
دیکھیں ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا جو ہے وہ جمہوریت کے ارتقاء کے لیے ضروری ہے.
جمہوریت تا پرمختگ دا پر آزاد رسنے ڈیری مہمی دی دا غمون پٹھولا نارائی کے دا پرمختلل و حیوادونو نزدہ کری دی پا پاکستان کے ہم کا سوک والی شی جمہوریت ودا وکلی دا قانون او آئین حکمرانی رشن و رسنے تا با آزادی ورکوی ٹولنیز رسنے ہم دا غا وقدرانو دا خپلو گٹو دا پارا کرولے خو اس دوی مخالف کون تحریک انصاف گڑی پر ٹولنیز رسنے زیاد فعال دی نو زکا دوی دا خبر کوی
نے زیادہ اگریسیو کر لیا ہے اس لیے وہ تحریک انصاف کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں.
پا پاکستان کے دراوان کل دا فروری میش دا اولسم نیٹیرا سے ایکس یعنی پخوانی ٹویٹر بند ہے. حکومت پر دے اڑا دا پلیسائی بیان ہم نے دے جاری کرے. البتہ سندھ ہائی کورٹ تے پخپل لکلی جواب کی ادا کرے دا چھ پا ایکس دا ملک خلاف مواد خپرے دو. دا تحریک انصاف پا حکومت کے ہم سلور کل پخوا دا ٹولنیز رسنے و سرنے دا پر دا قانون جوڑولو پریکڑا شویوا. راشد خٹک مشال ریڈیو اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خپريږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرسا لنډې سپې پنځه لزره او سو پنځوس دو لزره یو سلو دیرش او پنځه لزره درې سو پنځه شپېته کلو هرسا. اور گن کو تھا یادونه کو چی مشال لډیو لدی وختونو نه د سهار ل سالورو تر شپګو بجو د مازیګر ل شپګونه تر وو بجو د شپې ل نه هونه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسونه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش پک 121 کلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
داس مشال لډیو ته وګي اوریدل کو د جولای له 22 راهیسې په کوارټ ضلع کې ماشومانو ته د پولیو د واکسین ورکولو کمپاین پیل شوې ده. روغتیایي چارواکي وایي چې کمپاین به د جولای تر 30 نیټې پورې جاری وي چې پکې به د دوی په خبره ماشومانو ته له یو شمېر نورو خطرناکو ناروغو څخه هم د حفاظت واکسین ورکول کیږي. چارواکي د کوارټ پر خلکو غږ کوي چې خپل ماشومان هرومرو واکسین کړي. د یادولو دا چې پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې شتون لري. ممتاز بنگش له کوارټ نه دا راپور راکړي.
کوهاټ کې د دوو کالو نه کم عمر ماشومانو ته د بیلابیلو ناروغیو نه د خوندیتوب واکسین ورکولو کمپاین جولای د 22 نه پیل شوه. یاد کمپاین به د روانې میاشتې تر پای دوام لري. یاد ضلع کې د ماشومانو د واکسینو پروګرام مشر ډاکټر محبت علی خان د جولای په 22 مشارې ډو ته ویلي کمپاین به د ضلع په خونی قبایلی سیمې تر ادم خیلو په شمول ټول ضلع کې ترسره کیږي او د روغتیا د واکسینو ډلې به کلو کې حجره په حجره ګرځي او ماشومانو ته به واکسین ورکوي.
تقریباً 30 تاریخ پورے بزرگ کمیونٹی کے سورہ مشیوانی جگہ پاتی
انسٹاپ یا پولیو وائرس د خریدو د ملی بند پروگرام زئی مشر ڈاکٹر انامی په اړه مشال ریډیو ته ویلی یاد ویکسین مشوم د زیګیدو نه تر دو کالو مشومانو ته ورکول کیږي کوم چې مشومان د پولیو یا د مشومانو د غوزن تیبي او د شری په شمول د دولس خطرناک نرغو څخه مشومان ژغوري باید چې مور پلار دې دو کالو نه کم عمر مشومانو ته د دولس خطرناک نرغو نه د خوندیتوب ویکسین ورکولو کې د روغتیا ډلو سره مرسته وکړي
ڈیفتیریا ورته وی خوناک پدې مرای کې جالي شانتی جوړی کی خلک ته مشومان ته ډیر مریم هغه کې پتور ټوخی یا کالی کانسی هغه سره نمونیا انجکشن وته لګي گردن توڑ بخار والا انجیکشن ورته لگی چې سړسام تبو وتی سرته تبو خطا د پوری کتری وسره ورته ولي کیږي کوم دستونه کې مشومان ډېر زر مړګي دا غي ویکسین ورک ولي کیږي دا غي نه علاوه د سری انجیکشن مونږ ورکو مونږ دا ستره تبا یا د میاد بيماري چې وته خلک کوئی اغه انجیکشن مونږ ورکو
دا په داسې حال کې د چې پروستیو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې په سلګونه مشومان د شری ناروغي نه اغیزمن شول او ځینې ترې مړ شوی هم بل په هیواد کې نه هم مشومان د پولیو یا د مشومانو غوزن هم وهلی وو د روغتیا پوهان وای پولیو یو داسې مرض دی چې د وایرس نه خوریږي چې مشوم ورسره همیشه لپاره معذوره کیدی یا مر کیدی هم شي په نړۍ کې پاکستان او افغانستان دوه هغه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې لا هم موجود دی ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی
د خبرونه په دې برخه کې ورزو کوز دیرته د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې د یو کلی خلکو د دې لپاره کمیټه جوړه کړې ده چې د غلاګانو نشي مواد مخه ونیسي دا ګام د یادې سیمې ځوانانو اخیسته خو د دوی په وینا د مشران یې ملګری دي دوی وایي هڅه کوي چې خپل سیمه د غلاو او نشي موادو د کاروبار په سیر مسلو څخه وساتي د دوی په وینا د دې لپاره مهالویش جوړ کړی او په وړیا توګه سوکای کوي که هم د قانون له مخې د جرمونو د مخنیوي ذمواري د ریاستي ادارو وي خدا ځوانان وایي دوی ژمن دي چې خپل سیمه په له داسې مسلو وژغوري د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد له دوی سره غږېدلی او دا راپور یې برابر کړی
د کوز دیر په بلامبټ کندرو کلی کې ځوانانو د مشرانو په سربراهۍ کې اصلاحي کمیټه جوړه کړې چې مقصد یې خپل کلی د منشیاتو غلاګانو او نورو ناوړو پیښو څخه وژغوري یا د کمیټه په داسې حال کې جوړه شوې چې په دغه کلی کې د منشیاتو خرڅېدو او غلاګانو پیښې راپور شوې دي د یاد کلی خلک وایي د راتلونکي نسل او د ځوانانو د نشو او بدو صوبتونو نه د بچ ساتلو لپاره دغه کمیټه تشکیل کړې ده د یاد کلی د ځوانانو د تنظیم مشر کوونکی برهان الدین مشال ریډیو ته وویل
او فیصله وشوله چې نه به خیرګر په کلی کې منو نه سوالګر منو نه څوک سود سودا والا منو چې څوک څه خرڅي او ورسره پکې مطلب مختلف قسم خلک دي دا به ناراضي دا به ممنوع وي او بل فیصله وشوله که نشه یې شرط رااله او دغه ځای کې ودرېدل مخبه نه وي
په کمیټه کې د یاد کلی د بیلابیلو خاندانونو نه یو مشر خستل شوی او هڅه یې کړې ده چې ټول خلق پر اتفاق کړي او په خپل میشن کې کامیابی حاصل کړي د یاد کلی خلکو د مشورې نه پس خپل کلی ته د ناشنا تنانو په ننوتلو بندیز لګولې دي او د خلکو د خبرتیا لپاره ځای پر ځای په دیوالونو د خبرتیا پیغامونه لیکلي او فلیکسونه یې لګولي د یاد کلی د منشیاتو پر ضد کارکونکو کمیټې غړي وقاص احمد مشال ریډیو ته وویل
نو زمونږه ټول ځوانان چې د ناغې نه مخکي چې د نو واک وکړو اویرنس سیکشن یې وکړه میټینګز یې وکړه او دا غې نه پسې یو تنظیم جوړ کو پاکي مختلف چې د نو کمیټیانی واغستي نو هغه کمیټیانو دغه فیصله کړی دا چې په کلی علاقه کې څومره غیر چې مونږ نه پیژنو دا کسان نازي کلی علاقې ته دا به مونږ بالکل نه پریدو او زه پزې چې د نو ځوانان ډیوټیانی کوي
د برامبټ کندرو ځوانانو د ټولنیزو رسنیو استعمال هم پر خلکو کې د منشیاتو نه د منع کېدو او د کلی د امن او امان برقرار ساتلو لپاره تیز کړی دی تکلی ځوانان وای د ټولنیزو رسنیو په استعمال کولای شي چې خپل پیغام په اسانه سره خلقو ته ورسوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
خبر که ده هر زیوی، حالات که هر ډول وی، مشال ریډیو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، اوس د خبرونو لنډیز. د چمن په دروازه د یوې ورځې لدن وروستو نن بیا د پاکستان په شناختي کارډ او د افغانستان په تذکره تګ راتګ پیل شوی دی. په چمن کې د ختم شوي پرلت مرستیال مشر عبدالرحیم پهلوان نن مشال ریډیو ته وویل چې د چمن دروازه نن د سهار له 2 بجو راهیسې د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه کړل شوې ده. د پاکستان پخوانی لنډ مهالي حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر د لومړۍ نېټې راهیسې د چمن پر پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لګولی و. د بنو د پرلت مشران وایي خپل 12 غوښتنې حکومت ته وړاندې کړې دي. د بنو د سوداګرو اتحادیې یو مشر او د پرلت منتظم ناصر خان بنګش بیګا مشال ریډیو ته وویل چې دا غوښتنې پرون په پېښور کې د صوبې وزیر اعلی امین ګنډاپور او نورو چارواکو ته وړاندې کړې دي. د پاکستان فوج دعوه کړې چې داسې 3 وسلوالې وجلي چې د افغانستان څخه پاکستان ته د ننوتو هڅه یې کوله. د فوج د اړیکو څانګې ISPR پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا وسلوال د جولای د 27 او 28 په منځنۍ شپه له افغانستانه د خیبر پښتونخوا ډیر ضلع ته د اورېدو پر مهال وجل شوي دي. ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 292 کسانو ته د ماین په 14 کې مرتوب لاورېدلې ده. راپور زیاتوي چې د 2023 میلادي کال له فروری څخه د 2023 میلادي کال تر فروری په مجموعي توګه 1400 کسانو ته په داسې پیښو کې مرتوب رسېدلې ده. حماس نن اعلان وکړ چې د چین سرحد بیجینګ کې د خپلې مخالفې ډلې فتح په شمول له نورو فلسطیني ډلو سره د ملي یووالي یوه لوزنامه لاسلیک کړې ده. چین ویلي چې دا اتحاد به د جنګ ختمېدو وروسته په غزه واکمني کوي. حماس چې له اسرائیلي ځواکونو سره په جنګ اخته دی، امریکا او یورپي ټولنې ترهګره ډله ګرځولې ده. دا مشال ریډیو ده. ستاسو پام یو نړیواله موضوع ته راګرځوم. د روسیې عدالت د آزاد اروپا راډیو خبریالې السو کورماشیوا ته په دې تور د 6.5 کالو د بند سزا ورولې ده چې ګواکې د روسیې پوسټ پاړی ناسم خبرونه خپرول، خو هغې پر ځان لګېدلې دا تورونه رد کړي دي. د آزاد اروپا راډیو مشر سټیفن کاپوس دا سزا په انصاف پورې ملنډې بللې او غوښتنه یې کړې چې نوموړی باید زر تر زره خوشې کړل شي. کورماشیوا چې د امریکا او روس دواړو تابعیت لري، د آزاد اروپا راډیو د تاتار باشکیر څنګه لپاره کار کاوه. زموږ همکار شفیع الله ستانکزی په دې اړه راپور وړاندې کوي.
پر السو کورماشیوا د 6.5 کال بند محکومیت په اصل کې د جمعې په ورځ د روسیې په کازان ښار کې د محکمې لخوا اعلان شوی. اسوشیتد پریس آژانس ته پرون دوشنبه په دې تړاو چارواکو خبر ورکړی او هم د محکمې ځینې اسناد په لاس ورغلي. د آزادې اروپا آزادې راډیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس له اسوشیتد پریس سره په خبرو کې د السو کورماشیوا محاکمه او حکم پر عدالت ملنډي بللي او غندلي دي. غالي کاپوس په خپل بیان کې ویلي کورماشیوا ډیره مخکي باید خوشی شوی وای او خپل کورنۍ او ځان سره یو ځای شوی وای. کورماشیوا چې د امریکا او روسیې دوه ګونی تابعیت لري، د آزادې راډیو د تاتار بشکیر څنګه لپاره کار کاوه. هغه دوه لوڼې لري او خاوند یې هم په آزادې اروپا راډیو کې کار کوي. کورماشیوا د مې په وروستیو کې له زندانه په خبرو کې چې رویټرز او سوتا خبري اژانسونو خبرې کړي، د دې پوښتنې په ځواب کې چې وروستی وارې له خپلو لوڼو سره کله خبرې کړي ویلي:
ورستای وار می په اکتوبر کې ور سره خبرې کړې وې. زه د ټلیفون او لیک استولو اجازه نه لرم. په هر شپږو هفتو کې ځینې لیکونه راځي. صحت می هم ورست تر بلې خرابېږي. د زندان شرایط بدل شوی. زه اوس یو لوی کوټه کې د لسو نورو بندیانو سره یم.
آلسو کورماشی و د 2023 کال په اکتوبر کې په دې پلمن نیول شوی و چې ګواکې د روسیې د پوځ په اړه معلومات ټولول، خو ځان یې د بهرنۍ ایجنټ په توګه نه و ثبت کړی. د قانون له مخې چې د اوکراین د شخړې په اړه هر ډول بیان جرم ګڼي، پر آلسو د روسیې د اردو په اړه د ناسمو معلوماتو خپرولو تور هم لګول شوی. کورماشیوا لومړی 2023 کال کې د خپلې ناروغې مور د لیدو لپاره روسیې ته تللې وه او بیرته راستنېدو پر مهال د همغه کال جون میاشت کې د کازان په نړیوال هوایي ډګر کې ودرول شوه. چارواکو د هغې امریکایي او روسي پاسپورتونه ضبط کړل او د امریکایي پاسپورت د نه ثبتولو په خاطر یې جریمه هم کړه. آلسو چې کله د خپلو پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره په تمه وه، په اکتوبر کې په نویو تورونو سره ونیول شوه، هغه تورونه چې آلسو د هغې کورنۍ او ازادي راډیو یې بې ځایه بولي. پر آلسو سربیره روسیې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې خبریال ایوان گریشکوویچ هم د جاسوسۍ په تور په 14 کالونو بند محکوم کړی. ازادي اروپا راډیو په وار وار د آلسو د خوشي کولو لپاره غږ پورته کړی، خو روسیې هیڅ نرمښت نه دی ښوولی.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
اس مشال ریډیو تا وګغي. د بلوچستان په هر نئی کې نن بشپړ کاربندیز ده. د دې هړتال غږ د هغه ځلې کاروباري خلکو سیاسي مشرانو له هغه ورستو کړي، کله چې بیګا ناصرګند وسوالو پر دوه لاریو چې کویله پکې باروه ډزې وکړي او دوه کسان یې ټپي کړل. د هر نئی تجاران او سیاسي فعالان حکومت ګرموي چې د کویلې د کاروباریانو امنیت ساتنه کې پاتې راغلي دي. ضلع انتظامیه د بیگانه پیخې په اړه د مشال ریډیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو د بلوچستان حکومت یو ویان ویلی چې حکومت د پیخې راپور غوښتی او د سکرو د لاریو د حفاظت لپاره یې اړوند ادارو ته سپارښتنې کړي دي. ایوب ترین پې نور تفصیل راکوي.
د کوټ څخه 180 کیلومتره لري وشمال ختیځ لور ته د ضلع هرنایی په تورخان غره کې تیر شپه د ځینو نصرګندو وسلوالو کسانو لخوا په کویله بار لاریانو ډزې سوي چې له امله دوه ډرایوران زخمیان سوي دي. په هرنایی کې د ځایي لیویزو په خبره چې د پیښو وروسته نصرګندو وسلوالو کسانو په کویله بار ودوه لاریانو ته ور ورکړی او بیا د غزای څخه په تیښته کې بریالي سوي دي. وروسته ځایي پولیس د پیښ وځای ته رسیدلی او هلته یې د لټنې کار پیل کړی دی، خو تر دمګړی پورې څوک نه دی نیولی. د دې پیښې په ضد نن په ارنای کې په بشپړه توګه کاربندیز دی. ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي او په بازار کې د موټرانو چلن کم دی. دا کاربندیز په ضلع کې د تجارتو او سیاسي جماعتو د اتحادیې اکشن کمیټې له لوري شوی دی. د اکشن کمیټې وغړي ولیداد خان راته وویل چې ځینې وسلوال ډلې لاله مخه پر کویله ټکس اخلي او اوس یې په لویو لارو یا سړکانو کې د ټیکس غوښتنه راپورته کړې ده.
کوم سکیورټي ادارې دي ټول غرونه دوی نیولي دي او اوالي د خلک راځي دا شی وکي بیرته ووځي. نو دلته خو ولس ګرځ دغه چې دغه بې سلطکاري بغیر دانه چې کېدی دا سوال هم نسبت کېدی. دلته بتي خپل کج یار درېم سړی بته ورکوي. نو دا بتي په بینک کې جمع کوي، له کلو سره جمع کوي، بینک اکاونټ نه بندېږي. فارمایي چې یو څه مایننګ دی دغه بته نه خپل کوي، اوس پر هغه لګیا دي چې بتي هغه بته نه ورکوي.
خو د نېشنل ډیموکراتیک موومېنټ صوبایي صدر احمد جان زیاته کړه چې د دې پیښې په ضد به نن ازګر په هرنای کې احتجاج مظاهره هم وسی.
دلته اوس کوم حالت دی، سرکار دغه ځواری نه پوره کوي او پرله پسې دا واقعیات د شتګردۍ د پتخوري د تخریبکاري دغه عمل روان دی. که څه هم دوی دا ټول کول مایز ایریا دا د دوی په کنټرول کې د دوی بقاعده زبردستي له خلکو پیسې اخلي په کانټه باندې مخلي سپورټي په نامه باندې. لږه باوجود خلکو ته پرچان را روان دي د بټېغه او ترانسپورټ هم دی محفوظ. مخکې دغه غوښتنه ده چې یاره دوی چې کوم پالیسی دا په دې معدنیاتو د مکمل قبضې او دغه د پاره د حالات خرابول دا پالیسی د بدل کی او کمی ولسبه سیاسي پارټیانی به په سیاسي قوت او طاقت دی مجبور کړي چې د دې پالیسی د خدای لاس واخلي.
په دې اړم په وار وار د هرنای د مرستيال کمشنر عارف کاکړ سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه جواب را نه کړی. البته په کوټه کې د حکومت بلوچستان ویان شاید رند و مشالېډو ته وویل چې صوبایي حکومت د دې پیښې په اړه د ارنای د ضلع چارواکو څخه نه یوازې رپورټ طلب کړی دی، بلکې په سیمه کې د لاریانو د حفاظت په خاطر و چارواکو ته د ځنګړو ګامونو د پورته کولو امر کړی دی. بلخوا تر دمګړی پوری د یادې پیش ذمواری ویډلې نه د قبل کړی. خود دې څخه لمخه په ارنایی او سنځاوی زیارت کې د دغه ډول زیاترو پیش ذمواری بلوچ وسوالې ډلې بیلې یا بلوچ لیبریشن آرمی قبل کړی وه. دا د ونې وړ ده چې د دې څخه لمخه هم په سیمه کې په وار وار و پنجاب ته په روان کوله بار لاریانو دا ډول بریدونه سوي دي. خو تر ټولو غټ برید تیر کال د جون په دویمه نیټه هغه وخت رامنځته سوی و کله چې یادې وسلوالې ډلې په هرنایی کې د څلوېښت څخه زیاتو په کوله بار لاریانو ته اور اچولی و.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
په پاکستان کې د میرمنو د حقونو لپاره کارکونکي وایي چې هلته پر میرمنو د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د دوی په وینا دا لړۍ په ځانګړې توګه خیبر پختونخوا کې ډېره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د خیبر پختونخوا له یو شمېر سیمو پر ښځو د تشدد او د هغوی د وژنو خبرونه خپاره شوي دي. په دې کې زیاتره پیښې ناموسي وژنې بلل کېږي. اوس پوښتنه دا ده چې په ټولنه کې پر میرمنو د تشدد وجوهات څه دي او د قوانینو پر موجودګۍ سربیره د داسې پیښو مخنیوی ولې نه کېږي؟ د مشال ریډیو خبریاله اسما ګل په دې اړه راپور لري.
خیبر پختونخوا کې د پولیسو لخوا ترلاسه شوی معلوماتو له مخې په تیرو 2 میاشتو کې تر 14 زنانه د خپلو کورنیو غړو وژلي، ولی په زیاتره پیښو کې ملزمان گرفتار شوي هم نه دي. په دغه لړ کې مشال ریډیو مردان پیښور او سوات پولیسو سره رابطه وکړه. پولیسو مشال ریډیو له د پیښو په اړه معلومات ورکړل، خو د ځپلې کورنیو غړو ته یې رسایي ورنکړه. خیبر پختونخوا کې د ښځو په ضد ورځ تر بلې زیاتېدونکې تاوتریخوالي په اړه د مردان تحصیل کونسلر او د میرمنو له حقونو کارکونکي مهناز مشال ریډیو ته وویل:
مونږ له کوم کیسو نه مراضي دي. وخت یو په ډی آر سي کې زموږ کیس روان دی. د یو زنانه دوه په فیملي کورټ کې دي، نو د هغې درې واړو عمدک یو مسله ده. عمدک خبره کوي چې زموږ سړي چې دي نو هغې سره نشه کوي. نو هغه وخت کې خو هغې پوه نه شي، په هغې کې لکه دی لرې لرې پورې لاړ شي چې د هغې خبره لکه ڈی آر سی تا یا فیملی کورٹ تا راشی. دی سر ډیرو خلکو کورن روان شو.
مهنا زیات کلا چې زنانو سره د کورونو لخوا کېدونکې بد چلند عملی د بچو ژوند هم په مشکل کې شي.
ډیر ماشومان متاثر شو. لکه هغه وخت کې خو د مور او پلار دې ته ونه ګوري. ښځه وایي چې لکه ما باندې ظلم کیږي، وخی ټکی می خودی خوې ماشومان چې دین کو هغه کو ښځه لاړه شي پلار کر کینی، نو دا غي د تعلیم نه بچي محروم شي. دا غي هغه شانتي سلوک ور سره نکیږي کم چې هغه ماشومان له پکار دي چې هغه تعلیم کی هغه تا خپل ضرورت پوره شي.
د پاکستان د بشر حقوقو د کمیشن راپور ښایي چې په 2014 کال کې 898 خځو جنکې د غیرت په نوم وجل شوي، چې له دغه یو کال تر ټولو لوړه شمېره ده. د بشر حقوقو کمیشن دغه راپور کې د خبره هم په ګوته شوي چې د خځو په وجلو کې د کور یو تن ککړوي، ځکه ټوله کورنۍ د جرم پټولو هڅه کوي او له دغه وجې د زنانو د وجلو ځینې پیښې رپورټ هم نشي. د پیښور هایکورټ وکیل قیصر خان مشال ریډیو ته وویل چې تاوتریخوالی په عامه توګه د نږدې خپلوانو لخوا د کور دننه ښځو سره کیږي، او دا په ټولنه کې د جنسیت په بنیاد د تاوتریخوالی یو صورت دی. ولې د میرمنو سره دغه حق شته چې ورسره کیدونکې ظلم زیاتی په ضد غلی پاتې نشي او قانوني لاره خپل کړي؟
دیکھیے، بیا یو وومن پروٹیکشن ایکٹ هم شته زمونږ لپاره، یو لایحه مونږ ته ښیي، یو ګایډنس مونږ ته ښیي چې کله په وومن باندې دغه کیږي، څه تشدد کیږي، نو هغې دپاره وومن پروټیکشن ایکټ لاندې هم مونږ سره خپل د ادرسۍ دپاره مونږ راتلی شو. د وومن پروټیکشن ایکټ لاندې دا ای رایټس پروټیکټډ دي دغه لاندې. او څنګه چې ما خبر او که نور دغه ان د بیس آف کرولټی چې کوم دی، نو هغه هم دا ریزولوشن به کنسیډر کیږي. فار میرج دا به د طلاق کنسیډر کیږي، نټ خلا.
ایډوکیټ قیصر خان دا هم ویل چې د یو تن وجل شرن او قانونن جرم دی، باید چې قانون لاس کې وانه خستل شي.
د قتل هم یو قانون دی، د هر چا د پاره چې کم هغه په تاجرات پاکستان کې 302 ده، نو هغه که سړی خپله ښځه مړ کړي او که ښځه لګي شي خاوند خپل مړ کړي یا یو سترینجر یا یو بل څوک مړ کړي، نو هغې د پاره همدا یو قانون دی، همده که 302 به پرې لګي چې د هغې سزا یو عمر قید یا سزای موت ته سزای موت تر حده پورې همده که یو قانون دی.
خیبر پختونخوا کې د ښځو د وضعیت کمیشن انتظامی مشرې آمنه دورانی مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت سره په شریکه د ښځو سره کیدونکو تشدد ته مخنیوي لپاره د جوړ کړل شوي قوانینو عملي کولو او ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو په حقله خبر کوي.
مونږ یو څو شیزونه اوس پلان کوو. نمبر ون دا چې مونږ په دې باندې آلریډي حکومت خیبر پختونخوا کې دغې اویرنس ریزنګ باندې خو آلریډي مخکې نکار کیږي د کورنۍ تشدد په قانون آگاه او پوها باندې دی کې د ججونو د پولیس محکمې د نمائندګانو د وکلا ٹریننگونه ورسره ورسره چې د سیویل سوسایټي چې کوم ادارې دي هغه آلریډي ٹریننگونه کیږي چې د غریلو تشدد څنګه دي هغه کولی آلریډي زموږ راډار دلاندې دي او په دې موږ ډېر سنجیدګۍ سره کار کوو لګیا یو او د حکومتي خیبر پختونخوا پورا پورا دی کې سنجیدګي ده.
د پاکستان ډیموګرافیک او روغتیا سروې د 2020 کال څېړنه ښایي چې د هیواد کې د 15 نه تر یو کم 50 کلونو مېرمنو کې 80% د خپل کورنو سړو د لاسا په سنس صورت کې د جسمانی او ذهني زیاتې ښکار کیږي او د ښځو سره د تاوتریخوالي زیاتې پیښې هغه کورنو کې مخې ته راځي کوم چې په اقتصادي لحاظ کمزوري وي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقې ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوزم ګوتاس مشال رادیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیې غړو مشال ریډیو ته وویل چې په سرکاري روغتونونو کې د طبي کارکوونکو شمیر ډیر کم دی. د دوی په وینا د دې له کبله خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د سینیټری کمیټې ته د حکومت لخوا وړاندې شوې شمیرې ښایي چې د صوبې په روغتونونو کې لږ تر لږه 1 میلیون نرسان کم دي. حکومت وایي هڅه کوي چې په هسپتالونو کې د عملې دوایانو او طبي مشینونو کمې پوره کړي. شبیر احمد جان په دې اړه راپور رالیږلی.
خیبر پختونخوا کې ډاکټران او نرسان وایي په هسپتالونو کې د دوی د عملی کمی له وجې یو خوا کې د مریضانو درملنه ډیر اغیزمنه کیږي نو بل خوا طبي عملی په صحت او په کارکردګۍ هم منفی اثر غورځيږي. د صحت نړیوال سازمان یا WHO د معیار تر مخه په اصولي توګه 10,000 مریضانو لپاره یو ډاکټر پکار دی، خو خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو سازمان صوبایي مشر ډاکټر امیرتاج خان وایي چې دلته په 1,000 نه په زرګونو مریضانو لپاره یو ډاکټر دی او د عملی ډیر کمی دی.
کدا آبادی په لحاظ تا سواله 25 کروڑ آبادی پوس کې دا مونږه تقسیم کو بزر باندې نو دا زمون سره تقریبا چې دینو 2.5 لک ډاکټران پکار دي. او تاسو ګوره چې په ټول کې پی کې د ګورنمنت او چې کم خلک ته 6-7 کروڑ آبادی دا او دا غیر لپاره هارډلی زمون سره 40,000 یا 35,000 ډاکټران په پرایویټ سېکټر کې بدی کې برابرې دي. نو په هغه کې د کا زمون سره دوچن کمی ده، لکه مطلب دنتا زمون سره بزر وبسنه چې
د روغتیا په اړه د پاکستان سینیټ سټینډینګ کمیټې لخوا سینیټ کې جمع کړل شوی شمیرو تر مخه د هیواد په کچه شوخه 1 میلیون نرسانو کمی دی او د PMDC سره رجسټر شوی د 1.5 زرو نه تر 3,500 پورې ډاکټران د روغتیا په برخه کې کار یا پریکټس نه کوي. دغه ډول د نرسنګ سټاف هم تر 1 میلیون کمی دی. د نرسانو سازمان د خیبر پختونخوا مشر عنایت الله وایي چې دغه شمیره اوس هم ډیره کمه ښودل شوې ده او یوازې خیبر پختونخوا کې د 50,000 نه سیوا د نرسنګ عمله پکار ده، د کم لامل چې د دوی کار ډیر بد متاثر کی گی اور دا مریضانو درملنہ ہم
30-40 پیشنٹ تا ایٹ اے ٹائم اگے تا ڈرپ لگول انجیکشن کول اگے تا کیئر کول تے پدی وجہ بانے زم نرس چکن دے ڈیر دی ٹینشن شکار دی کوئی ایمرجنسی کی باقاعدہ خلق رازی زم سر جگڑی کی من تکنزل کی
چے کم آئی سی یو پے کے 1 بیڈ بان یو نرس پکاری او دلتا زم سر 18 پ 20 بیڈ بارے یو نرس کار کئی
دا ڈاکٹران دا سازمان مشر ڈاکٹر امرتاج خان وائی چے ددی غٹ کمی مختلف اسباب دی ډیر ڈاکٹران پریکټس زکه هم نکوي چې ایم بی بی ایس وکړي نو هغه ته هغه شان نوکر نه ملایويږي یو خو پاکستان کې د کار د امنیت مسله ده بل معاشي مسلې دي نو د هغې له وجې ډیر ډاکټران او یا پېښور نرسان بهر تلړ شي او په ګڼ تعداد کې کمی خزینه ډاکټران یا نرسان چې وي هغه دا واده ورسته خپل پریکټس جاری ونه ساتي
ډبلیو ایچ او کرایټیریا دا ده چې په زرو کسانو بس یو ډاکټر پکار دی په پاکستان کې په زرو بس نه چې په شلو زرو بس هم یو ډاکټر نشتا
کم زمنګ تنخواګانې د بار ملکونو په نسبت باندې ډېرې زیاتې کمې دي درېمه خبره دا ده چې تاسو ګورئ چې د ډاکټرانو د پاره سدو اوسېدو یا د ټرانسپورټ او یا سه حفاظتي اقدام نشتا او څلورمه خبره دا ده چې کم سپیشلیسټ خلک دي نو د هغوی د پاره د وسه پورې د حکومت سره د جابونو انتظام نشتا دې د ټولو وجوهاتو له وجې نه زمنګ د مرګ نه ډېر زیات برین ډرین کیږي خاص طور د خیبر
په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو د اتحادیه دغه غړي وایي چې دا وخت په ټول هیواد کې د شپې 2000 نه سیوا د ډاکټرانو کمې دي د ان ای ایچ یا قومي د صحت ادارې شمیرو تر مخه تر کال 2022 پورې ټول ملک کې 120000 نه سیوا نرسانو عمله و چې پکې 83000 روغتونونو کې 14500 لیډی هیلث ویزیټر یا ال ایچ ویز او 60000 نه سیوا میډ وایوز یا تربیه شوی دیانې شامل دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
مشال ریڈیو پر خبرونو او ریڈیوئی او ویډیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د شماریاتو ادارې په اړه په یو راپور کې ویلي چې سخت کال د جولای په لومړیو دوه اونو کې د ګرانۍ شرح 1% نوره زیاته شوې ده چې ورسره د ګرانۍ کلنۍ شرح 25% ته رسیدلې. په راپور کې ویل شوي چې په هیواد کې د تیلو، غوښې او نورو خوراکي شیانو نرخونه لوړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې د ګرانۍ خلاف څو واره احتجاجونه هم شوي دي. بلخوا د پاکستان مرکزي حکومت ویان عطا تارډ ویلي چې سخت کال په ګرانۍ کې شپږ فیصد کم راغلی. نور تفصیل له پیښوره عظمت علی شارک.
دا پاکستان د شماریاتو ادارې بیورو آف سټیټسټک د جولای د میاشت درېمې اونۍ جاری کړې شمیرو کې وایي چې د روان کال د جولای د میاشت په لومړي دوه اونو کې د ګرانې شرحه 1% سیوا شوې چې ورسره د ګرانې سالانه شرحه 25% ته رسیدلې. ادارا زیاتوي چې روانه اونۍ د تیلو، بجلی، د چرګ غوښه او نور خوراکي شیان ګران شوي دي. په مردان کې رکشا چلونکي قسیم ګل مشال ریډیو ته وویل چې د تیلو بیې د ګرانېدو سره په مزدوري بد اغیز پرېوتې دي.
نن سبا د وړو ریټونو ته وګوره، د چینو ته وګوره، چایو ته وګوره، هر یو شیز په وړه روان دی. نو زمونږ د دیاړي مارو خلکو زندګي ډېره په ګرانه تېرېږي. حکومت ته الله تعالی له نیکې هدایت وکړي، ځکه چې کم سړی راشي نو هغه به ځان صفتونه کوي، خو چې په دغه کورسۍ باندې کوي نو اول ځان مړی او وروسته بیا عوام له ورکوي. نو عوام له څه ورکوي؟ خو چې 10 روپۍ وته یو شیز ارزان کړي نو 50 روپۍ وته ګران کړي. اوس دالې په دې میاشت کې وګوره، په 1 تاریخ باندې راته پیټرول ګران شو، په 15 تاریخ راته پیټرول ګران شو. نو زمونږ چې کمی سورلی نو خو مکه زړې پیسې مونږ راکوي یا سیوا پیسې نه راکوي، نو به ټول دومره منډي وخوي صرف پیټرول پہ واچوي.
د شماریاتو اداره وایي چې د کال 2023 د مې په میاشت کې په ملک کې د ګرانې شرحه 38% وه، خو په کال 2023 د مې په میاشت کې د ګرانې شرحه 12% ده. په پیښور کې یو غیر سرکاري ادارې سره کار کوونکی محمد عارف مشال ریډیو ته وویل که حکومت ورته د ضرورت یو شیز ارزان کړي نو دوه نور شیان ګران کړي، د کومې له وجې چې د ماشومانو د تعلیم او نور ضرورتونه پوره کول ګران شوي دي.
حالات داسې بدل شو، دومره ګراني شوه چې ځان ساتل ډېره مشکله شوه. دې وخت کې زما تنخواه ده 22000 روپۍ، او یقین کوي چې 22000 خو پرې رہی تقریبا 1500 کم ځان ساتل ډېره ګرانه، ډېره مشکله شوه. ځکه چې یو طرف ته د کور کرایانی شي، بل طرف ته چې کوم دی بجلی د ګیس بلونه شي، هغه هم دومره ډېر را روان دي. او بل طرف ته بیا چې کوم دی نو د کور ساتنه شي، سوداګانی شي اغم دومره ګران دي داس کسر پاتې وي هغه بیا بیماریانې پوره کی میډیسن ټیسټونه نو ډیر ګران شي نو دی وخت کې یقین کوي چې یو عام سړی د پاره چې کم امپلوئی وي او ورکر وي دا هغه د پاره په دی وخت کې ژوند تیرول ډیر ګران ده.
د شماریاتو ادارې د کنزیومر پرایس انډیکس تر مخه په کال 2023 کې د پیزار او جامو په نرخ کې 18%، د ترانسپورت په مصرف کې 11%، د تعلیم په اخراجاتو کې 14% او د صحت په مصرف کې 40% زیاتوالی راغلی. دا نوخار اوسیدونکي تیمور کمال مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت ته په خوراکي شیانو او بجلی باندې ټیکسونه کم کړي.
گرانی د تیر کال په نسبت دې کال چې کومه ده هغه زیاته شوې ده، کمه شوې نه ده. که دې ټیم کې مونږ د تیلو نرخونه وګورو، که د بجلی نرخونه وګورو، او کوم چې د خوراک کم سامانونه دي د هغې ریټونه وګورو، دا د تیر کال په نسبت دې کال زیاته شوې ده. بلې دا خبره ده دلته چې هر حکومت راشي هغې هم دا خبره وي چې تیر حکومت دا ګراني چې کوم ده، دا د تیر حکومت د وجې ده. نو دلته همیشه چې کوم دی دی سیاسي پارټیانو او دی حکومتي پارټیانو په یو بل باندې الزامونه لګولي دي، خو د دې د مسلې د حل لپاره هیڅ قسمه هلې ځلې نه دي کړې.
د پاکستان د وفاقي حکومت ویاند اتا تارل رسنو سره خبرو کې وویل چې په ملک کې ګراني په کمېدو ده او د تیر کال په نسبت سخ کال په ګرانۍ کې 6% کمواله راغلی. نړیوالې ادارې فینچ ریټینګ د روان کال د جون په میاشت کې جاری کړی خپل یو څیړنیز راپور کې وایي چې په کال 2015 کې به په پاکستان کې د ګرانۍ شرحه 12 او د سود شرحه به 14% ته لوړیږي. اداره زیاتوي چې را روان کال به پاکستان کې د ترکې شرحه 3% وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خپرونې
سروې
په 10:30 بجو،
د کرخې په غاړه
په 1 بجا،
سندرې جادوګری
په 2:30 بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو،
د مشال ترانه لاندې
په 4:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 5 بجو.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، سارا رحمان په ډیر اسمل خان کې د ډیپټی کمشنرې په توګه مقرر شوې ده. تر هغې مخکې کله بله کومه ښځه په ډیر اسمل خان کې پر دغې څوکۍ نه ده مقرر شوې. دا په داسې حال کې ده چې په دغه سیمه کې په دې وروستو کې امنیتي حالات ډېر خراب شوي دي، خو سارا رحمان وایي هیله لري چې په خپل کار سره به د خلکو ښه خدمت وکړی شي. له نوموړې سره زموږ همکاري خالده نیاز مرکه کړې ده او په سر کې تنه پوښتلی دي چې هغه دی فیل ته څنګه راغله.
زما ټول نه فرسٹ پوسټنګ اسسټنټ کمشنر انډر ټریننګ اپ تباد او التا لکا 6 منتھس تیر کړی وی، نو بیا فل اسسټنټ کمشنر هری پور زما پوسټنګ او هینا پاس غام تقریبا پونه دو کال التا تیر کړی وی. ډیر زبردست ایکسپیرینس و غام هینا پاس زو رالم اس اسسټنټ کمشنر پشاور التم هری پور کې مو بدلیم بیا زو لاړم اس ڈپٹی سیکرٹری سی ایم آفس بیا زما پوسټنګ رااله دلی پلاننګ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ پی این ڈی.
او کتلې شي نو زولنه کې اکثر خو ته ډیر زیات مسلې مخې ته راځي، نو آیا تاسو ته سداسې مسلې مخې ته راغلي دي؟
زما فیملی، زما هسبند ماشاءالله ډیر سپورټیو دي، زما یو کال زوی دی، نو چیلنجینګ خو یې نو زرو سره کار کوي، نو الله اسانی هم پیدا کوي.
کله چې یو ښځه په هاي پوزیشن باندې وي نو تاسو څنګه غنئ چې هغه ته چې کوم د ټولنې خلک یې د هغه د سایډ نه ورته څه مشکلات وي؟
زه به دا وایم چې زما ایکسپیرینس میجورټی پوزیټیو دی. زما ټیم کې obviously majority males hi zama jamaat hai zami ga males hi khud thi mat da se kala nam da de feel sha vechi agi ma khabar na mani ya ma sara comfortable na di
DA khan ki tasu as dc us tainat shreno tasu da sumra challenging lagi aw zehni to gawan aur tasumra tayari hai
challenging da se chi da zama aval ne dc ship de zukala DA khan nam tali ko ma der kha khabar aw dali di khas taur pe alta chi خلق کو موسیقی دیر پوزیٹیو خبریں ماں اور دلی دی ٹولو بارو کی دا سوچ دے چے ماں دلاسنا چے سمرا خا کارونا کوے شمکانا خاص طور فیمیل دی معشومان دی ایجڈ پاپولیشن دی اور کم چے غریب طبقہ دے اگیتا چے سورا ریلیف را کوے شم مدد کوے شم سما کوشش بدائی چے سمرا پوزیٹیو ڈی اے خان تا کارونا اور امیج خاص طور باندې کوي شم هغه به کوم ان شاء الله
خود د پاره تاسو خاص طور باندې صدا سي کړی دي
ما پریکټیس وکړل چې زه هری پور کوم ما ټول ناول نه فل لیډیز کلی کچری کړو ما دا کوشش وی چې سټوډنټس خاص طور په فیمل سټوډنټس ډیر انکریج کوم هغه سره ډایلوګ کوم هغه نه پس کله چې کووډ رغلو پاکستان او بکی پی او پخاور کې هغه کې زما ډیر کوشش وو چې خاص طور باندې چې کوم د خزو ضرورت شو نه وی هغه لازمی او رسو
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبکه